السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د جولای 3 مده مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د کبالي سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمه پاړه د ریپورتونو سره سره شننې او تبصرې لرو. خو اول خبرونه له احمد شاه اعظمي نورو.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکی په خیبر کې چارواکو د بدامنۍ خلاف د روان پرلت له مشرانو سره لیدلې دي. نن په سوات کې د پاکستان حکومت لخوا د نوو پوځي عملیاتو خلاف لاریون کیږي او په ایران کې دوه افغانان د مخدره موادو د جرم په تور اعدام شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. په خیبر کې د افسي ځواک او ځلي انتظامیه چارواکو هلته د بدامنۍ خلاف د روان پرلت له مشرانو سره لیدلې دي. د خیبر قومي اتحاد یو مشر مراد حسین پرون مشال راډیو ته وویل چې د جولای پر 2 د افسي ځواک یو میجر او یو کیپټن د لنډ کوتل مرسیال کمشنر سره یو ځای د هغوی پرلت ورغلل او له مشرانو یې غوښتنه وکړه چې د امن په قائمولو کې دي خپل قومي ذمواري ادا کړي. نوموړي زیاته کړه چې د جرګې غړو په یوه خوله چارواکو ته وویل چې په سیمه کې امن پر ځای کول او د وسلوالو خلاف کاروایی کول د ریاستي ادارو ذمواري ده. په لنډ کوتل دا پرلت د جون له 19 تر هغې وروسته پیل شوی چې کله د جون پر 13 د لنډ کوتل په سلطان خېلو کې ناپیژندلو وسلوالو یو ځایي خبریال خلیل اپریدی وواژه. د پرلت مشران وایي چې احتجاج به تر هغه وخت روان وي تر څو چې ریاستي ادارو په سیمه کې د امن پوخ ضمانت نه وي ورکړی. نن د خبر پرندخوا په سواد کې د پاکستان حکومت لخوا د نوو پوځي عملیاتو خلاف لاریون کیږي. د سواد په منګور کې د کېدونکو امن مارچ په نوم د دې احتجاجي لاریون اعلان پرون د خبر پرندخوا د ځنګلونو او ماحولیات وزیر فضل حکیم یوسفزی په منګور کې یو خبري غونډه د وینا پر مهال وکړ. نوموړي زیاته کړه چې د سواد ولس او د خبر پرندخوا صوبایي حکومت نوي پوځي عملیات په هیڅ صورت نه مني.
ممکن نور طعام نشته من زخمي زخمي من ته هغه جنگ سیلرا کوي چې موږ ټول ملک ته پاره جنگیدلی موږ خپل شهیدان ورکړي.
بلخوا د اورګزیو حقونو غورځنګ مشرانو د جون پر 9 مشال رادیو ته ویل چې هغوی به هم د جولای پر 15 د نوو پوځي عملیاتو پر ضد له ډبوري څخه تر کلای پورې لاریون کوي. دا تر هغه وروسته ده چې د جون پر 23 د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د لوړپړي کمیټې په یوه غونډه کې پریکړه شوې وه چې د ترهګرۍ او سختدریزۍ پر ضد به د عزم استحکام په نوم عملیات کوي. په کراچۍ کې فعالانو او د عیسویانو ټولنې په پنجاب کې وایي عیسوي ته د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ د سزا ورولو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته د بشري حقونو فعالانو د عورت مارچ منتظمینو او عیسویانو پر احسان شان لګول سوي تورونه رد کړل او ادعای وکړه چې عدالت په دغه پریکړه کې ټولې قانوني لارې نه دي عملي کړې. د جون پر 9 د پنجاب په ساحیوال ضلع کې یو ځایي عدالت احسان شان نومې عیسوي تن ته د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې د مرګ سزا ورولې وه. پر نوموړي تور و چې تېر کال یې د جړا والا له پیښې وروسته پر ټیک ټاک ټولنیزې شبکې د مسلمانانو خلاف کرکجن مواد خپره کړي ول. خو د احتجاج یوې ګډونوالي پاسټری غزالی شفیق مشال راډیو ته وویل چې احسان شان د مذهب هیڅ سپکاوی نه دی کړی او هغوی به د دې عدالتي پریکړې پر ضد د پاکستان لوی عدالتونو ته رجوع کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې هیواد یې د چین، تاجکستان او افغانستان د رهداري د برخې جوړولو خواهش لري. نوموړي پرون په دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره یو ځای خبري غونډه ته د وینا پر مهال زیاته کړه چې دا مهال له کراچۍ بندر څخه د افغانستان له لارې تاجکستان ته مالونه رسول کیږي. خو د نوموړي په وینا پاکستان غواړي چې له تاجکستان سره د سړک او ریل لارې لا زیاتې سره وصل او پیاوړي شي. شهباز شریف له یو لوړپړي پلاوي سره یو ځای پرون د تاجکستان په 2 ورځني سفر دوشنبه ته رسېدلی دی. نوموړي هلته له تاجکستاني چارواکو سره د تجارت، پانګونې، تعلیم، روغتیا او کرنې په برخو کې یو شمېر لوزنامې لاسلیک کړې. ملګرو ملتونو ویلي چې د نجونو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسله نه ده بلکې دا هیواد په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي روزمري دی کارلو پرون په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره تر ناستې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې کله د یوې ټولنې نیمای برخه له کار او فعالیت محرومه وي طبیعي ده چې اقتصاد وروسته پاتې کیږي او هره برخه به نیمګړې وي. میرمن دی کارلو دا خبرې د افغانستان په اړه د دوحې په 3 غونډه کې د طالبانو د پلاوي د مشر ذبیح الله مجاهد در څرګندونو په غبرګون کې وکړي چې نوموړي د نجونو تعلیم د افغانستان داخلي مسله بللې وه. د دوحې 3 غونډه د طالبانو د پلاوي او د شاوخوا 1.5 هیوادونو د ځانګړو استازو ترمنځ د جون پر 13 او د جولای پر 1 نیټه د ملګرو ملتونو په کوربتوب وسوه. او د ایران د بشري حقوقو سازمان خبر ورکړی چې دوه افغانان د شیراز په زندان کې اعدام شوي دي. دغه سازمان پرون راپور ورکړ چې علي الله بخش او افضل الله بخش د جون پر دیرشمه د شیراز په عادل آباد زندان کې پنسی شوي دي. علی او افضل د یو بل نږدې خپلوان بلل شوي او درې کاله وړاندې د مخدره موادو اړوند جرمونو په تور بندیان شوي ول. ایران یو له هغو هیوادونو دی چې د اعدامونو کچه په کې لوړه ده او له همدې امله د بشري حقونو د ډلو لخوا نیوکې ورباندې کیږي. په افغانستان کې د طالبان حکومت تیر کال ویلي وه چې په ایران کې 2000 افغانان بندیان دي، خو دا نه ده څرګنده چې څومره په اعدام محکوم شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې اما چا زمي درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اوري په لنډی کوتل کې د خیبر قومي اتحاد د بدمنۍ خلاف اوس هم په احتجاج دي. دوی وایي د خبریال خلیل جبران وژون کې دیونی ول شي او د کورنۍ مرسته دی وشي.
قوم به تاسو سره شانه به شانه ودریږي، خو چې کله چې ټولې ادارې یو ځای وي دلته چې موږ ناست یو دم د امن لپاره ناست یو،
تر هغه پورې به موږ چې کوم دی یو کردار په دې کې لوبو چې تر کومه پورې د قاتلانو گرفتار.
په کراچۍ کې د انساني حقوقو مبارزانو د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا خلاف مظاهره کړې. معلومات ترکو. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو په وخت تنظیم اداري د صوبې په یو لسو ضلعو کې د بارانونو او سیلابونو خبرداري ورکړې. د ماحولیاتي چارو یو پوهاوی
کپرس کوم ونی بوټي ونه زیات ونه لګو نو دغه د مونسون په موسم کې دغه سیلابونه چې کوم دي د دې خطر چې دا به نور هم سیوا کیږي.
د پاکستان د شماریاتو اداره وایي په هیواد کې د ضرورت نورو شیانو خوراکي سامان به لوړې شوې چې لامل ګراني زیاته شوې ده. د هیواد ولس لګرانې سره ټکوي او وایي نور بوج نشي زغملې.
دومره ګراني د کار چې موږ خپلې خبرې میرې کړې سو یو سو نه وایو، گزاره خو ګرانه ده خو بس الله پوره کوي. و سو کله ګټو کله ته سو کله ګټو کله زر روپۍ ګټو را دې ګاړه بس چلو لګي بس هم مزورې باندې.
نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر په لنډی کوتل کې د جون له 19 د بدمنۍ پر ضد پیل شوې پرلت لا هم دوام لري. د خیبر قومي اتحاد غړو پرون مشال ریډیو ته ویل چې لایف سیزواک او خیبر انتظامی چارواکو سره لیدلی او د خبریال خلیل افریدی د وژنې د پیښې پر پلټن او پسیمه کې د امن په قائمولو ورسره خبرې کړې دي. د پرلت مشران وایي چې احتجاج به تر هغې روان وي تر څو چې ریاستي ادارو پسیمه کې د امن پوخ ضمانت نه وي ورکړي. په خیبر کې تر هغې وروسته احتجاجونه او لاریونونه پیل شوي چې کله د جون په 13 د لنډی کوتل په سلطان خېلو کې ناپیژندلو وسلوالو ځایي خبریال خلیل افریدی ووژلو. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر قومي اتحاد یو مشر مراد حسین پردي مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی احتجاجي پرلت ته د امنیتي ځواکونو پولیسو افسران ورغلي وو او دوی سره په سیمه کې د امن قائمولو په موضوع خبرې کړې.
میجر صاحب ورسره چې یو کپتان صاحب او بشمول دی اسسټنټ کمشنر لنډی کوتل هغه راغلی وو، هغه دعا وکړه. نو په هغه کې چونکې زه په خپل شامل وم نو هغه غوښتنه ده کوله چې تاسو موږ سره به ته علاقائی ذمہ داری خپل کردار ادا کړي. مونږ ټول جرګې ورته وښه دا امن د چې دی دا تاسو ذمہ داری ده. قوم به انشاء الله العزیز تاسو سره شانه بشانه ودریږي، خو چې تاسو کله چې ټول ادارې یو ځای وي دلته چې مونږ ناست یو دم د امن لپاره ناست یو، د بچی لپاره، د قوم د مستقبل لپاره دلته چې دی کنه دلته مونږ ناست یو پر امن ناست یو. او انشاء الله آینده قومونه چې دی دا به مونږ په مشاورت باندې کوو چې سو پورې د حکومتي سرکاري عہدیداران مونږ ته امن ضمانت رانه کی.
خیبر ضلع نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی اقبال پردی ویل چې ولستا تحفظ ورکول د ریاستی ادارو ذمہواری ده او په کار ده چې د خلیل جبران اپردی د وژنې په پیښه کې ککړ کسان ونیول شي.
په دې وخت کې ضرورت ته دی خبرو دی چې کوم جبران شهید شوی دی خلیل د دې چې کوم دی قاتلان گرفتار در او دوی له سزا ورکول دا د ریاست ذمہواری ده. موږ به انشاء الله د وزیر اعلی سره د دې مشرانو د ملاقات یو جرګه بوزو، په هغه کې به انشاء الله ولزی د دې بچو د معاوضه او د لج کوم د دې چې کوم د قاتلان د گرفتار پوره به موږ یو ډیماند وتک دو وزیر اعلی له انشاء الله ولزی تر هغه پورې به موږ چې کوم دی یو کردار په دې کې لوبو چې تر کومه پورې د قاتلانو গ্রেফতার او د سہولتونو نه میرو
د جون په 13 نیټه د لندکو تل په سلطان خېلو کې وسلوالو لخوا د خبريال خلیل جبران اپریدي د وژنې پر ضد په خیبر کې لاریونونه وشول او په لندکو تل تکیا مرکز کې سرک غاړې تا یو مستقل پرلث لګول شوای د خیبر ضلعی پولیس وای چې دوی د اف سی زواک سره په ګډه د خلیل جبران اپریدی په پیخه کې ککړو کسانو پر ضد د لندکوتل په یو شمیر کلیو کې د لټون عملیات پیل کړي او په لویه کچه پکې شپه ورځ کار روان دی او په دې لړ کې یو شمیر مشکوک کسان نیولي او دا غوینه په لټنې روان دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال رادیو دا
پرون د کراچۍ پریس کلب مخې ته د بشري حقوقو فعالانو د عورت مارچ منتظمینو د عیسویانو ټولنې په پنجاب کې یو عیسوي ته د مذهب سپکاوي په تور د مرګ سزا ورولو خلاف احتجاجي مظاهره وکړه. د ای په وینا د پنجاب یو ځایي عدالت احسان شانته لبش پړه قانوني کاروای سرته رسولو پرته د مرګ سزا ورولې ده. د جون په 9 د پنجاب په ساحیوال کې یو ځایي عدالت احسان شانته د مذهب سپکاوي په مقدمه کې د سزا د مرګ سزا واوروله. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز علی له کراچی رپورٹ للی چې د مزاحشانو په آواز پیلېږي.
احتجاج وی ګډونوالی پاسټری غزاله شفیق مشال لیډیو ته وویل چې د احسان شان په نوم عیسائی د مذهب حس پکاوې نه دی کړی او عدالت لخوا په یاد پریکړه کې ټولی قانوني لارې هم نه دی عملی کړې شوې.
29 جون کو ساحیوال کی انستاد دہشت گردی کی
د جون په 9 په ساحیوال کې د طرح غر عزت عدالت په یو مقدمه کې یو ځوان عیسائی الکته د مرګ سزا اورولې ده او ورسره دوی شکاله د بند سزا او لس لک روپۍ د جرمانی سزا هم اورولې او دا داسې قضیه ده چې عدالت پکې په خپل اعتراف کړی دی چې تور لګون کې ور باندې تورونه ثابت کړی نه دي.
پاسټری غزاله شفیق زیاته کړي چې دوی به د یاد عدالت د پریکړې پر ضد د پاکستان په لویو عدالتونو کې خواست کوي. د پنجاب صوبې ساحیوال سیمې یو ځایي عدالت د جون په 9 عیسائی احسان شان ته د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې د مرګ سزا اورولې ده. په نوموړي تور و چې تیر کال 2023 کې د جړهواله له پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو ټیک ټاک د اسلام مذهب د سپکاوي مواد خپاره کړي وو. خو بلخوا احتجاج کوونکو ویل چې د 2023 کال په اگست کې د پنجاب په جړهواله سیمه کې مذهب د سپکاوي د تورونو وروستو لسګونو کسانو یو شمیر چرچونو او د عیسایانو په کورونو بریدونه وکړل او تاواني ورته اړولې وو. د احتجاج په محال لوکی ویکټر مشال لیډیو ته وویل جړهواله کې د عیسایانو په کورونو او چرچونو بریدونو کې ککړو کسانو ته تر اوسه هیڅ سزا نه ده ورکړی شوې.
ان لوگوں کو سزا کیوں نہیں دی جا رہی جنہوں نے چرچز کو جلایا؟
دی وای ولی هغه خلکو ته سزا نور کول کیږي چاچی چرچونا سوزولی. دغه خلکو ته ولی د مرګ سزا نه اعلانېږي؟ ولی دغه خلک د عمر بند لپاره نه زندانی کیږي؟ چاچی عیسایان به کور کړی دی د لونو بی عزتی ورل کړی دا چرته دی حکومت عدالت چرته دی اوس په څوک انصاف وکړي؟ دوی ولی غلی ناستی؟ آیا عیسایان انسانان نه دي؟
کیا مسیحی انسان نہیں ہے؟
لوکی ویکٹر زیاته کړی چې پاکستان کې لګکیو ژوند خوندې نه دي او سره پر لپسې د مذهب د سپکاوي په نوم بدی پیخي کیږي. د احتجاج په وخت قانون پوها بشپ خادم بیا مشال لیډیو ته وویل د پاکستان حکومت لګکیو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي دي. دوی سپریم کورٹ ته خواست کوي چې دوی ته د تحفظ ورکړي شي.
ہماری درخواست ہے سپریم کورٹ پاکستان سے.
دی وای چې د پاکستان سپریم کورٹ تخواس کوي چې دی هواد کې مونږ لګکې ته د تحفظ راکړي. کده جړاواله پیخه دا او کنورې پیخي د هر پیخي رستو حکومت یوازې اعلان کوي خو تر اوسه د یوې پیخي ذمہوار پر ضد ګامونه نه دی اخستل شوی. باید چې د پاکستان سپریم کورٹ مونږ عیسایانو، هندوانو او نور مذهب منونکو لګکې ته تحفظ راکړي. په پاکستان کې وخت په وخت د مذهب د سپکاوي په نوم پیخي مخې ترازي. د جون جون په شلمه د خیبر پختونخوا سواد په مدین کې پاریدلو کسانو له سیالکوټه ورغلی یو سیلانی د قران د سپکاوي په تور وجلی وو. وروسته پولیسو د هغه پیښې د پلټنو لپاره یو ګډه کمیټه جوړه کړې وه او دویش تورن کسان یې نیولې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن 2023 کال د اپریل په 26مه په خپل کلنی راپورټ کې ویلي وو چې په هغه هیواد کې د مذهب سپکاوي په نوم عدالت ته له وړاندې کېدو پرته د تورنو کسانو وجنې دوام لري. د بشري حقوقو سازمانونو، قانون پوهانو او مدنی فعالانو بیا بیا ویلي چې په پاکستان کې په یو شمیر پیښو کې د توهیني مذهب د سزاګانو قانون د شخصي دښمنو لپاره کارول شوی دی. خو په تیرو وختونو کې د پاکستان حکومتونو په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د مذهب سپکاوي د سزاګانو قانون ناسم کارولو چاته اجازه نه ورکوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د قانون وزیر اعظم نذیر تارڑ ویلی چې د پاکستان تحریک انصاف د رهبر نیول کېدل او پاغه روانه مقدمه د پاکستان کورنۍ معاملہ ده. نوموړي دا خبره پرون تر غیروس تکړه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یوې ډلې د جولای په لومړۍ نیټه د عمران خان د سم دستي خوشی کولو غاګو کړو، زیاته کړه چې هغه د نړیوالو قوانینو خلاف بې لسوجه زندانی کړل شوی دی. خو د قانون وزیر ویلی چې د یو خپلواک ریاست په توګه په پاکستان کې د عدالتونو په آئین او مروجه قوانینو عمل کیږي. نور حال د مشال ریډیو خبريال غلام غوسرا کوي.
په عمران خان د جوړو شویو مقدمو او د هغه په بند کې د ساتلو په اړه د ملګرو ملتونو د ورکینګ ګروپ د سرګندونو پر ردی عمل کې د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارڑ ویلي دي چې د پخوانی وزیر اعظم په بند کې د ساتلو معاملہ د پاکستان یو داخلي معاملہ ده او په یو شمیر مقدمو کې عدالتونو د هغه په حق کې فیصلې هم کړې دي. د قانون وفاقي وزیر اعظم نذیر تارڑ دخوا د بیان د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په ایکس پانه د هغې رستو مخې ته راغلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یوې ډلې د جولای په لومړۍ نیټه د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د زر تر زره خوشی کولو سپارښتنه کړې وه او ویلي وو چې هغه د نړیوالو قوانینو خلاف بې لسوجه زندانی کړی شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ډلې د سپارښتنو او په دې د قانوني چارو د وفاقي وزیر اعظم نذیر تارڑ د ردی عمل په اړه مې په پیښور کې د خبريال او شینونکي لحاظلینه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې دا خبره سمه ده چې د عمران خان معامله په پاکستان کې د ننه یو معامله ده او په هغه جوړ شوی مقدمه په عدالتونو کې روان دي، خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ډلې لخوا د هغه په حق کې راغلي سپارښتنې ښایي چې د پاکستان تحریک انصاف پلویانو او فعالانو په بهرني هیوادونو کې د خپل رهبر لپاره یو مؤثر اواز پورته کړي.
د پاکستان تحریک انصاف یو لوی ورکر دا په مغربي ملکونو کې موجود دی او به په دغه ملکونو کې عمران خان تاسو ته پته ده دغه پارټۍ باقاعده توګه لابیانې اغستې دي او هغه هغه لپاره لابینګ کوي. کومنګ وګورو نو د امریکې نه او بیا ورپسې د متحده قومونو لخوا دا قسمه بیانات راغلي دي. خو زه بیا هم وایم چې دا د پاکستان د ننۍ مسله ده. پاکستان تحریک انصاف ته د عدالتونو پکار دي. بل د عمران خان پخپله داغه په حکومت کې چې کوم داسې سکارونه شوي چې د بشري حقوقو خلاف ورزي وه پاغوی باندې اقوام متحده د تشویش اظهار کړو او عمران خان په خپل حکومت کې هغه ته کوم د تشویش یا تورونه هغه رد کړو.
په پیښور کې خبريال او شینونکي سیف الاسلام سیپی وايي د عمران خان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ورکینګ ګروپ سپارښتنې ښایي چې د عمران خان د بیانیه په ضد د حکومت بیانیه د ناکامۍ سره مخ ده.
د پاکستان د حکومت ناکامي او د پی ټی ا دغه د ټیم کامیابی دا چې د کوی متحده یو ورکینګ ګروپ چې د الزامات له ګول بل طرف نه پاکستان خپل وضاحت چکړی دی. ټیک دا پاکستان کې عمران خان باندې مقدمات دي، هغه مقدماتو کې څه مضبوط مقدمی دي، څه چې دی به بنیاد شانتی دي کمزوري دي، خو عوام او په شانتی بین الاقوامي ادارې هم ډیر زیات یقین نه لري چې دا جایز مقدمی دي او دا چې دی بلکې دا خیال هم دا چې سیاسي مقدمی دي او سیاسي بنیادونو باندې د سره چې دی دا عمل روان دی او دا ټوله کاروي د دې په شا باندې سیاسي عزائم دي او سیاسي اراده ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ډلې د عمران خان د نیولو په اړه ویلي دي چې عمران خان اول په توشخانه کیس کې او بیا په سایفر کیس کې په ظاهره د قانوني تقاضو پوره کولونه بغیر نیولې شوی وو او داسې معلومیږي چې دغه مقدمه په سیاسي بنیادونو د دې لپاره جوړی کړی شوی وي چې په سیاسي میدان کې دغه مخه ونیسي. خو د قانوني چارو وفاقي وزیر اعظم نذیر تارر دا خبره رد کړې ده او د هغه لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوی چې د هیواد د آئین او قانون او نړیوالو اصولو مطابق د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر ته ټول حقونه حاصل دي او هغه د یو سزا شوی بندي په حیث په زندان کې دی.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د خیبر پختونخوا د فتونو د تنظیم صوبایي ادارې دغه صوبې په یو لسو ضلعو کې د پشکال بارانونو سیلابونو خبرداري ورکړي. حکومتي ادارې وایي چې ولسته په دغه ضلعو کې لخوړونو او سیلابي اوبو څخه د ځان ژغورنې لپاره حفاظتي ګامونه پورته کړي. په خیبر پختونخوا کې هر کال د پشکال بارانونو کې خو کله ناکله ورښتونه دومره ډیر شي چې سیلابونه راولي او ولسته ځاني او مالی تاوانونه اوړي. نور تفصيل نیاز احمد خان راکوي.
د قدرتي اپتونو د تنظیم صوبای ادارې د کال 2023 د پشکال د بارانونو لوجه د خیبر پختونخوا یو لزلې د سیلابونو تر ټولو زیانمنون کې په توګه اعلان کړی دی. په دې کې بر او کوز چترال، سوات، ډیر اسماعیل خان، چارسدا، نوخار، شانګلا، بر او کوز در، ټنګ او پیښور شامل دي. پی ډی ایم ای په خپل بیان کې ویلي چې د تیر په سیر لاندې سیمو کې د سیلابونو او زیاتو اوبو راتلو لوجه خلک متاثر کېدای شي او بیا ناروغي هم ولړېدای شي. پاکستان په ټوله نړۍ کې په هغه درې وادونو کې شامل لے چې د موسمیاتی بدلون ښکار دی. په دا اړه د سوات پوهنتون کې استاد او د ماحولیات دوست سیلګری ادارې مشر پروفیسر اظهر الدین وایي چې اوس د موسمیاتو بدلون له وجې به هر کال داسې سیلابونه راځي.
د پشکال میاشتې چې کله شروع شي د جولای نو په دغه میاشتو کې دلته ډیر زیات باران نه کیږي او د تیر شلو کالو نه د ځنګلو کټک د چیرې پریکړه چې دا ډیره زیاته ده. نو دغه وجې نه دغه اوبو بر په غرونو باندې د غرونو زیات نه غرونه دي نو په هغه باندې نه ساریږي او در سیلاب په شکل یخکته راشي نو اول دا زګونه چي د دغه نه دې ته زیان ورسي او دغه شان بیا خکته پرتی علاقې چي دي پنجاب او سین اغ زګون ته هم نقصان ورسي. نو دغه د پاره ور سره واحد حل دار چي منګه ونی بوټي چي دي زیاته ولګو که پرس کوم ونی بوټي ونه زیاته ونه لګو نو دغه د مونسون په موسم کې دغه سیلابونه چي کم دي د دې خطر چي دي دا به نور هم سیوا کیږي.
د خیبر پختونخوا ځنګلاتو او ماحولیاتو وزیر فضل حکیم یوسف زئی په دغه د سشنبه په ورځ بشال ریډیو ته ویل چې حکومت متاثر خلکو ته برسته کول لپاره هدایت جاری کړي خو هم خلق دي هم د سیلابونو نه ځان او کور بچ کول لپاره ګامونه پورته کړي.
زه خپل عوامو ته اپیل کوم چې سمرم د وبو په خوا کې لګ په شکل میاشتا ډیر ټایم نه ونه دی خو په شکل یو میاشتا بس هټ دي شي خپل لوخي لرګي خپل ارسا خپل قیمتي سامان زګر ټول زیات انسان قیمتي دي نو ځان سیټ ته کی الله دې کی چیرانه شي برس که مخ 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 اطلاع ورکړه حکومت اطلاع ورکړه ټول دې سیګانو اطلاع ورکړه خو زه ته تاسو د دې میسج په ذریعہ باندې ریکوست کوم چې تاسو د اغه ژوند لکسټ چې کوم ځای کې چې اوبر رواني لکه خپل حفاظت هم خپل پکار دی. نو دا حکومت په ان شاء الله تعالی موږ د دنیا ارسو حکومت کومون د انساني قیمت خو نشي پوره کوله.
کال 2010 او بیا کال 2012 کې د خیبر پختونخوا په ګڼو ضلعو کې د پشکال په موسم کې سیلابونو ګڼ خلک وړول په زرګونو ودانۍ یې ړنګ کړې وې او د رابطې ګڼ شمېر سړکونه او پلونه وړول. سخت کال اوس د قدرتي اپتونو د تنظیم صوبای اداره پی ډی ایم ای په خلکو غږ کړي چې بارانونو کې د حفاظتي ګامونه پورته کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په پاکستان کې په داسې حال کې ګرانی زیاته شوې چې مرکزی حکومت د نوې مالیکال لپاره 13 میاشت بجټ وړاندې کړ. په پاکستان کې تیر کال هم ولس لګرانې سره ټکو خو د روان کال په مئی میاشت کې د ګرانې کچ د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو زیاته لوړ شوې. دا چې اوس هلته د ګرانی اس حالت یا ولس یې پاړه څه وایي د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد نه اورو.
په ملک کې د ګرانې د شاري د جاج غستلو ادارې یا پاکستان بیورو آف سټیټسټیک د تازه شمیرو تر مخه په ملک کې د ونیزی ګرانه اشاره د روان کال د جون په میاش کې 12.1% تلوړل شوی کوم چې د تیر کال په نسبت 0.3% لوړ ده. د یادې ادارې د راپور تر مخه په ملک کې د ضرورت د شیانو نرخونه لکه خوراکي شیان، پټرول، ډیزل، بجلی او دوایانو قیمتونه لوړ شوي د کم لامل چې پر افتواره یا اونیزه ګرانۍ کې اضافه شوې ده. په ملک کې د مسلسل غیر یقیني ګرانۍ د خلکو ژوند اغیزمن کړي. د پیښور خورشید خان چې د ټکسي ډرایور دی وایي ګرانۍ دومره لوړه ده چې اوسان یې خطا دي. نوموړي خپل درد مشال ریډیو ته داسې بیان کو.
میرا جی دومره ګرانۍ ده چې موږ خپل خبرې مې ریکړي
چې سو وایو سو نه وایو گزاره خو ګرانه خو بس الله پوره کوي خو بس سو کو بس هغه سات دي تیریږي وہ سو کل گٹو کل ات سو کل گٹو کل زر روپے گٹو پتہ کا خبر ہے پر دے گاڑے بس چلو لگی بس کم مزورے بانی
په ملک د گرانی شرا وخت تر وخت کما او زیاته شوی دا خود کال 2000 د رشتم په مئی میاش کې د اوږد وخت لپاره گرانی یا لانګ ټرم انفلیشن شرا د اتدیر سلنی نه په بارت للی وا کما چې د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو لوړ وا د پاکستان بیورو اف سټټیسټکس تشمیرو تر مخه په روان وخت کې د لانګ ټرم انفلیشن شرا شاوخوا د رشت سلنه ده او حکومت ادا کوي چې دوی په گرانی کې د کموالی حسی کوي البته پیخور کی میش صحافی او شنون کے لحاظ علی پا ملک کی دا غیر یقینی گرانی او ارزانی پاڑا دا سی شنن کوی
کوری دا پاکستان معیشت تر اوسا پوری اڑخ ندے معلوم چی دا با پا کم پلوزی پاکستان د بد مرغ خپل معیشت د نړیوال امدادونو سره تړلی دی او په هغه امدادونو چکل دوی ترازی نو پاکستانی معیشت ساخلی خو پخپل خپو چر هم دو درې دو قابل شوی نه دی دلته مایکرو اکنامک فائنانسینګ د پاره کوشش نه دی شوی دلته د وړوکی لیول سرمایه کارانه د پاره چکم دی پالیسیان نه دی جوړی شوی
لیاز علی مشال ریډیو ته ویل په ملک کې د سیاسي ګوندونو او ادارو سره د ستراتیژي نشټواله او پلان نه لرلو لوجه د ملک معیشت پر خپل خپو ودریدل مشکل دی او په مستقیمه توګه د ارزانۍ راتلو ممکنات کم په نظر راځي وسیم سجاد مشال ریڈیو پیخور
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
د پاکستان په مختلفو سیمو کې ګرمي زیاته شوې ده دا غوا د نورو سیمو غونډې د خیبر پختونخوا په یو شمېر علاقو کې د تودوخې درجه ل سلويخت نه تر اته سلويخت پورې رسیدلې ده بل خو د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوې ده چې خلک یې زیات پریشان کړي دي ډاکټران وایي باید په دې ګرم موسم کې له احتیاط نه کار واخیستل شي او څوک بې له ضرورته له کوره ونځي په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې واوري
دا پاکستان د موسمیاتو محکمې تر مخه دا وخت د بلوچستان ځینې سیمو کې درجه حرارت تر 38 ډیګري سینټی ګریډ او د خیبر پختونخوا په ځینو علاقو کې تر 40 ډیګري سینټی ګریډ رسیدلې ده طبي پوهان وایي هر وګړی باید د ګرمۍ او لمر نه ځانونه وساتي په خصوصي توګه کم عمر ماشومان او د ډېر عمر مشران چې نه بهر وزي او نه ګرم خوراکونه وکړي ځکه ګرمۍ سیوا ده او ډېر وخت راسه بارانونه هم نه دي شوي بونیر ډګر اسپیټال کې ډاکټر امیر تاج خان مشال لیډو ته وایي
ګرمۍ موسم ډېر زیات سخت حبس دی ټمپریچر هم ډېر زیات هاي شوی دی نو عوامو ته د مطلب دا پته یي چې یاره د دې سره لکه د حرارت نه سړی متاثر کېدی شي چې خدای مکه هغه د خپل ژوند نه هم لاس بدلی شي او بل هغه ته مختلف قسم مسلې چې د پالجه پورې د جټکې پورې د عمرات لی شي سړی ګرمایش ډېر زیات شوی دی نو هغه په کار دا ده چې یخ ځای ته هغه لاړ شي او داسې لس پنځلس منټه پس اوبس کی بار بار او کو خدای مکر تیز حرارت نہ سوک بے ہوشی نو جتنا وی نہ کم مس لریشی او چکم سٹ سرا یا ترخونو کے او یا گروئن ریجن پدے کے او تور کے خودی شی او باغبان یخ تولیا یا یخ کفڑا وا چولی شی ور سرا اغا یو حوادار علاقے تے ٹرانسفر شی
دا چکم دا سے احتیاطی گمن پور تکول پکار دی پ خصوصی تو گا خوراک سخا کی نو پی خبر کے دا غذائیت ماہر فہد اللہ مشال لیڈو توائی باید دا سے خوراکو نو وکڑی شی چپکے اوبوی او د دالونو او غوخ پزه میوه او سبزه او خړل شي
او بډی ریسکل پکار دی چې کوم د شوګری ډرینکس دی یا بوتل شول یا سافټ ډرینکس شول دا یا کیفین شول لکه چای وغیرہ نو د دې کنزمپشن لک کمول پکار دی دا سي قسمه فروټس او ویجیټیبلز غشتل پکار دی چې کوم کې اوبو مقدار زیات دی لکه اوس بادرنګ دی یا واټر میلنز دی یا خټکی شول چې موجود کې د اوبو کمی نه راځي د ګرمه کې د غوخ شول دا پروٹینز والا خوراکونه دلک کمول پکار دی او دې سره سره لکه داسې قسمه شیزونه هم اوایډ کول دي چې هغه زموږ جسم له نور ګرمایش ورکړي لکه چې څنګه یو ګاډي کې سټارټول د پاره هغه کې هغه تیل سوځي او هغه کې هغه ګرمایش په جوړیږي نو دغه زموږ د جسم مثال هم دی ډیر څه ضروری کار نه وینو بهر نه دی وتل پکار
نو وړ وای هر وګړی کزانانه دی او کنارینا لوی دی او کوم شوم باید نره او پستی کپڑے چوي سر پټوي د ماستو پيو لسه او کورونی شربتونه او د نیمبو د اوبو بیا به استعمال وکړي. د پاکستان د موسمیات محکمې اټکل تر مخه هم دې روانه ونه کې د خیبر پختونخوا په غریزو او بلای سیمو کې بارانونه او تیز هواګان راتلی شي، خو زیاتره میدانی سیمو کې هم د غرم موسم د اوچ او د ګرم کېدو امکان دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی د خبرونه نیمای برخې ته را رسیدلی او د غرمې 12:30 بجې او شوې لند خبرونه له احمد شاه زمینا ورو.
په خبر کې د افسیز واک او ځلین نظامی چارواکو هلته د بدامنی خلاف د روان پرلت له مشرانو سره لیدلی دي. د خیبر قومي اتحاد یو مشر مراد حسین پرون مشال راډیو ته وویل چې د جولای پر 2 د افسیز واک یو میجر او یو کیپټن د لنډ کوتل له مرستیال کمشنر سره یو ځای د هغوی پرلت ته ورغلل او له مشرانو یې غوښتنه وکړه چې د امن په قایمولو کې دي خپل قومي ذمواري ادا کړي. نن د خیبر پښتونخوا په سواد کې د پاکستان حکومت لخوا د نوو پوځي عملیاتو خلاف لاریون کیږي. د سواد په منګور کې د کېدونکو امن مارچ په نوم د دې احتجاجي لاریون اعلان پرون د خیبر پښتونخوا د ځنګلونو او ماحولیاتو وزیر فضل حکیم یوسفزی په منګور کې وی خبري غونټه د وینا پر مهال وکړ. نو زیاته کړه چې د سواد ولس او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت نوې پوځي عملیات په هیڅ صورت نه مني. په کراچی کې فعالانو او د عیسویانو ټولنې په پنجاب کې وایي سوی ته د مذهب د سپکاوي په تور د مرګ سزا ورولو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون د کراچی پریس کلب مخ ته د بشري حقوقو فعالانو د عورت مارچ منتظمینو او عیسویانو پر احسان شان لګول سوی تورونه رد کړل او دای وکړه چې عدالت په دغه پریکړه کې ټولې قانوني لارې نه دی عملي کړې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې هیواد د چین، تاجکستان او افغانستان در هداري د برخې جوړولو خواهش لري. نوموړي پرون په دوشنبه کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سره یو ځای خبري غونډه د وینا پر مهال زیاته کړه چې دا مهال له کراچي بندر څخه د افغانستان له لارې تاجکستان ته مالونه رسول کیږي، خو د نوموړي په وینا پاکستان غواړي چې له تاجکستان سره د سړک او ریل لارې لا زیاتې وصل او پیاوړي شي. او د غزې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ویلي چې په غزې مکی اوس 9 لک کسان بې ځای شوی دي. مېرمن سیګریډ کاګ پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل چې هغه د خانیونه سیمې د خالی کولو د نوو امرونو په اړه ژور اندېښنه لري.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه زمي درته وړاندې کړل. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې لخان یونس څخه د فلسطینیانو د وتلو لپاره د اسرایل او امر د اکتوبر 8 د جګړې لپاره رئیس له ملکی سیمو ته د وتلو تر ټولو لوی حکم دی. د راپورونو لمخه اسرایل د غزې په شمالي سیمو کې تر 1 میلیون زیاتو خلکو ته امر کړی چې لخپل سیمو وزي. د غز امر د اسرایل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو لخوا صادر شوی چې سخت اندېښنې راپارولې دي. نور حال په دې
ملګری ملتونه وایي له خان یونس د خلکو د وتلو په امر کې چې اسرائیل ورکړی د غزې یو پر دریمه برخه خلک شاملېږي. دا خبره د ملګرو ملتونو ویان ستيفن دوجاریک پرون په یو کانفرنس کې وکړه. هغه زیاته کړه په دومره لوی کچه د خلکو وتل به یوازې د ملکی خلکو کړهونه لا پسې زیات کړي او بشري اړتیاوې به ورسره ډېرې شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ویان په خبره خلک اوس له ستونزمن او ناشونی انتخاب سره مخ دي، ځکه چې کله خپل سیمو وزي نو د اتلو لپاره مناسب ځای نه لري او که ونه وزي نو سخت جګړې سره به مخ شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو غونډه کې د غزې پر وضعیت بحث وکړ. د غزې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي سیګریډ ګاک په دې غونډه کې ویل په غزه کې د بې ځای شو کسانو شمیر نږدې 2 میلیونه تر رسیدلی.
فالوینګ د اسرائیلی افنسز اگینست رفح سینس د 6th اف می
د میلا شپږم نیټه راهیسې په رفح باندې د اسرائیل او بریډونو ورسته ل 1 میلیون څخه زیات خلک یو ځل بیا بې کور شوي چې له بده مرغه د سرپناه او خوندیتوب په لټه کې دي. تر اوسه پوره په غزه کې 1.9 میلیون کسان بې ځای شوي دي. زه له خان یونس د خلکو د وتلو په امر باندې سخت اندېښمنه یم. په غزه کې هیڅ ځای امن نه دی.
ان غزا نوویر هاز از سیف
د حماس تر کنټرول لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اسرایل په بریدونو کې شاوخوا 8000 کسان وژل شوې دي. غزه چې 2.3 میلیون نفوس لري لا هم تر بشپړې محاصرې لاندې ده. اسرایل وایي د تیر کال د اکتوبر په 8 د حماس په بریدونو کې شاوخوا 1200 کسان وژل شوې او د غیډلې شاوخوا 2500 تنه يرغمل کړي هم دي. د امریکا متحده ایالاتو، قطر او مصر له هڅو او منځګړیتوب سره سره د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربند رامنځته کولو خبرې ناکامې شوې دي. دواړو خو د تیر کال د نومبر 3 تر دیرشمې پورې یوازې یو ځل اور بند پلی کړ چې په ترڅ کې د حماس لخوا د یو سلو شپږو تنو یرغمل شوو بندیانو د خلاصون په بدل کې اسرائیل هم 240 فلسطینیان خوشی کړل.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
ملګرو ملتونو ویلي چې د انجونو تعلیم د افغانستان کورنۍ مسله نه ده، بلکې دا هیواد په دې برخه کې نړیوال مسؤلیتونه لري. دا خبره د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال روزمري دی کارلو پرون په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره د ناستې په پای کې وکړه. د افغانستان په اړه د دوحې د درېیمې غونډې په پای کې ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو ځانګړو استازو له افغان مدني فعالانو سره بحث وکړ. په دې اړه نور حال صفي الله استانګزی راکوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي بشري حقونه په تیره بیا د ښځو حقونه د دوی د بحثونو یو محوري موضوع جوړوي. روزمیری دی کارلو د دوحې په ناسته کې د طالبانو د پلاوي د مشر ذبیح الله مجاهد د څرګندونو په غبرګون چې د نجونو تعلیم د افغانستان داخلي مسله بللې وه وویل:
آیا دا یوازې یو داخلي مسله ده؟ افغانستان یو شمیر نړیوال کنوانسیونونه، معاهده او تړونونه لاسلیک کړي چې د بشري حقوقو او مدني حقوقو په اړه متمرکز دي. هغوی په دغو معاهدو تړلې دي. دا مهمه نه ده چې حکومت بدلیږي، خو هغوی د یو هیواد په توګه لاسلیک کړي. نو په دې لحاظ دا یوازې یو داخلي مسله نه ده او موږ دا واضح هم کړه.
اغلی دی کارلو له افغان مدني فعالانو سره په دوحه کې تر بحث وروسته په یو خبري کانفرنس کې د سې شمې پر ورځ غږېدله. طالبانو د 2023 کال له اگست په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د افغان جنو پر مخ لښ پګم ټولګي پورته خوندې وټړل او وروسته د پانتون دروازې هم د افغان جنو پر مخ وټړل. په دې سربېره په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیزونه ولګول. روزمري دی کارلو ویل د دوحې درې میناستې په ټولو استي او اشيوي بحثونو کې د ښځو د کار او تعلیم پر مسلې او اهمیت ټینګار وکړ. هغه ویل کله وی ټولنې نیمای برخه له کار او فعالیت محروم وي، طبیعي ده چې اقتصاد وروسته پاتې کیږي او هر برخه به نیمګړې وي. د دوه درېمې اصلي ناسته یک شنبه او دوشنبه د طالبانو د پلاوی او د شاوخوا دیرشو هیوادو د ځانګړو استازو ترمنځ د ملګرو ملتونو په کور وته بشوه. تر دې ناستې وروسته د سې شنبې پر ورځ د افغان مدني ټولنې ځینو غړو د ملګرو ملتونو لخوا په جوړ شوي مجلس کې ګډون وکړ. د ملګرو ملتونو مرستیال روزمیری د کارلو ویل شاوخوا اتو تنو مدني فعالانو د افغانستان په استازیتوب د 15 هیوادونو زنګړو استادو سره بحث کې ګډون وکړ.
We heard quite a number of views from members of Afghan civil society, women and men.
موږ د افغان مدني ټولنې د غړو ښځو او نارینه او یو شمېر مختلف نظریات واوریدل. هغوی له خپل هیواد موږ او د دوه دریمې ناستې ګډونوالو زنګړو استادو ته د ښځو او اقلیتونو د حقونو، د نجونو د تعلیم، رسنیو، تجارت او غنو نورو برخو په اړه ډیر مهم معلومات شریک کړل. هغوی د دوه دریمې ناستې او په ټوله کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تعامل په اړه خپل نظر شریک کړ.
د مدني ټولنې او بشري حقوقو یو شمېر فعالانو بیا د دوحې په ناسته کې خپل ګډون رد کړی و چې د ملګرو ملتونو مرستیالې په اړه خواشینی وښوده. هغې بیا ټینګار وکړ چې د اعتبار د رامنځته کولو لپاره مهمه ده چې دغه ډول ناستې دوام پیدا کړي. روزمیری دی کارلو وویل لا د افغانانو ترمنځ د خبرو پړاو نه دی راغلی، خو دمګړی دوی د یوې پروسې په چوکاټ کې په بېلابېلو موضوعګانو بحثونه کوي.
زه غلام غوث یم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
مشال ریډیو ته تاسو وګی د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د سیمایزو رادیوګانو مسولین او خبريالان لیکتسازي ستونزو شکایت کوي. دوی وایي چې خپل ستونزې په سوسو واري له مسولینو سره شریکی کړي دي، خو مثبت جواب ورته نه دی ویل شوی. د افغانستان کې د رسنو خبريالانو په ملاتړ کارکونکو ادارو هم نیوکه کوي او کارونه یې نمایشي بولي. دا مال په افغانستان کې د فندونو د نشوالي له وجې رسنې او کارکونکو له مالی ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په رپورت کې.
په ننګرهار کې د سیمایزو راډیوګانو مسؤلین وایي چې اقتصادي ستونزو یې رسنیز فعالیتونه ټکنی کړي او د کارکوونکو شمېر هم تر ډیره راکم شوی دی. دې ولایت کې د یوې سیمایزې راډیو مسؤل شاه محمود شینواری وایي چې په تیر جمهوري نظام کې به سیمایزو راډیوګانو ته بېلابېلو نړیوالو او کورنیو ادارو پروژې او اعلانونه ورکول خود تیرو سکم دریو کلونو رئیسی سیمیزو رسنیو تا نه پروژه ورکول کیگی او نه هم اعلانو نه ورکول کیگی چه لامل دوی له اقتصادی ستونزو سر مخ شوی دی. نو موړې وړاندې وایي
رسنۍ مکمل سقوط په حال کې ځکه دي چې هیڅ دسي اورګان یا دسي اداره نه ده پیدا شوی چې هغه رسنۍ او مالی مسولیت واخلي، ځکه موږ تاسو باید په تخنیکی پلوه باید وګورو چې رسنۍ په مالی امکاناتو باندې روانې دي. که مالی امکانات نه خبريال نشته دی، که مالی امکانات نه اداره نشته دی.
نو من تلاش چې دیوي بلې سیمه ییزې راډیو سره کار کوي وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله زیات شمیر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بې روزګاره شوي دي.
نن سبا داسې وخت راغلی چې زموږ دغه سټاف هم راکم شوی دی، او بل رسنۍ عموما یوازې دا رسنۍ نه بلکې ټولې رسنۍ که هغه غږیزې دي یا تصویري دي یا آنلاین دي، د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
یوه ښځینه خبریاله چې نه غواړي نوم یې څرګند شي، د رسنیو او خبریالانو په ملاتړو ادارو هم نیوکه کوي او کارونه یې نمایشي ګڼي.
په دغه درې کلونو کې او له درې کلونو نه وړاندې کوم نهادونه چې د ژورنالیستانو لپاره دوی کار کوي یا فعالیتونه کوي، د دوی نه موږ کومه ښه خاطره نه لرو.
په ننګرهار کې د سیمه ییزو راډیوګانو د اتحادیې مسؤول شفیق الله رحماني هم مني چې د پخوا په څیر سیمه ییزو رسنیو ته نه پروژې ورکول کیږي او نه هم د بیلابیلو شرکتونو څخه اعلانونه ورکول کیږي چې له امله یې سیمه ییزې رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي.
هیواد د نورو سوداګریزو چارو په څیر باندې د رسنیو چارې اوس مهال ټکنۍ دي، ځکه هغه امکانات چې پخوا وو نشته ده، که هغه مثلا آزاد بازار ده، که مثلا یو شمېر موسسات و همدارنګه دغه سوداګریزې برخه کې د مخابراتو کمپنۍ و رغند او زغرده چلند و اوس مهال نشته ده.
هڅه مو وکړه چې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. ذکر ورده چې په تیر جمهوری نظام کې په ننګرهار کې شلو سیمه ییزو راډیوګانو فعالیت لرلو چې اوس ترې نسوارلس مرژوان دی فعالیت لري، خو د یو شمېر رسنیو مسؤلین وایي چې ځینې نورې رسنۍ به هم خپل فعالیتونه بند کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. د افغانستان په پکتیا کې ملګرو ملتونو د بشري استوګنځایونو ادارې یا یو ان هبیټاټ په مالی مرسته د ځوانانو د دایمي کارموندنې لپاره په ګردیز ښار کې نوې لرګینې غرفې جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د پکتیا اوسیدونکو او ځوانان دې کار ته خوښتي غوښتنه کوي چې اړوندې ادارې او نړیوال بنسټونه د دوی د کارموندنې لپاره دا ډول نورې پروژې هم عملي کړي. په افغانستان کې د طالبانو د دویم ځل واکمنېدو وروسته د بیکارۍ کچه لوړه شوې او د خلکو اقتصادی حالات خراب شوی دی. د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې تفصیل دی.
د پکتیا ولایت په مرکز گردیز ښار کې یو شمیر هغو غریبو خلکو او په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځایونو ادارې په مالی مرسته غرفې جوړې او دوی ته یې په وخت کې ورکړې چې پخوا یې د سړکونو پر غاړه په لاسي ریډو کې پیر او پلور کاوه. یاد کاروباریان دې کار ته خوښ دي او غواړي چې ښاروالي د دوی سره د جوازونو، مالیاتو او کرایو د کمولو په برخو کې هم مرستې وکړي. د گردیز ښار یو اوسیدونکی ظاهرشاه وایي:
موږ همکاري دا غواړو چې موږ سره په کرا کې، په نور جواز کې، په نورو کې به ډېره گزاره وسی. دا ونسی سی سړی به ورځي چې ماته د موقع جایرا که زه 15,000 جواز هم پرې کوم، 60,000 روپۍ د غرفې هم پرې کوم، او کوم څه غریبان دي هغه به بیچاره دغه په چترو لاندې ناستې.
د پکتیا اوسیدونکو وویل ښاروالي او همکار نړیوال بنسټونه دي د دې غرفو په شان د هغو سلګونو کسانو د کاروبار د ښه کولو لپاره هم لارې چارې جوړې کړي چې د ښار په یو بل ځای کې په لاسي رړو کې سوداوي خرڅوي او ټاکلی ځای او امکانات نه لري.
نوم یې عبدالملک د ډنډ پټان ولسوالۍ اوسیدونکی. بیا هم یو غوښتنه لرو چې د لسی ګډۍ لپاره هم یو د ښکلې تصمیم ونیسي، لکه څنګه چې دی نلی په سر د سړک په غاړه کوم خلکو د تصمیم ونیو او ښکلې غرفې ته جوړې کړي دي.
په ورته توګه په پکتیا کې فعالان او روڼ اندي هم دا ډول برنامې ګټورې بولي او غوښتنه کوي چې ملګري ملتونه دي د افغانانو د ژوند د ټولو اړخونو په ښه کولو کې مرستې وکړي. یو تن پکتیاوال فعال ابوبکر وویل:
نور ګامونه چې پورته سي په
په تجارت کې، په تعلیم او تحصیل کې، او په هر بل برخه کې. د دې کار په کولو سره هم ځوانانو ته یو کار زمينه برابر شو، هم شورولي ته یو عاید جوړ شو.
بل لوري ته د ګردیز خاروالۍ مسؤلین د دې پروژو پلي کېدل د خلکو د کارموندنې لپاره ګټور بولي. وايي د خاروالۍ د اصول له مخې به د دې نویو غرفو په کاروباریانو کرایي او د ښاري خدمتونو نور لګښتونه وضع کیږي، خو هغه به ډېر لږ او ناچیزوي. د ګردیز خاروال حبیب الرحمن منصور ویل
دا غور په خو د یو انهابیتا د دفتر د طرفه وړیا تقسیمېږي، دا چې د ښار نظم ښه مراعات شي طبعا باندې به یو کم شی ور باندې ښودل کېږي د 0 او 2 په مابین کې.
په افغانستان کې اقتصادي کړکیچ، د نړیوالو مرستو کمیدو او د کاري فرصتونو کمښت خلک په ځانګړي ډول ځوانان بېوزله کړي دي. له دې سربیره د کار او روزګار په لټون د هغو ځوانانو شمیر هم ډېر شوی چې په ګواښمنو لارو بهر ته ځي. همدارنګه وروستیو طبیعي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او وچکالیو هم د اړمنو خلکو شمیر ډېر کړی دی.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
د کار روزګار په غرض خلیجی هیوادونو تتللی زیاتره کسان د هغو هیوادونو له قوانینو نه د ناخبرۍ له امله اکثر د ستونزو سره مخامخېږي. دا خبره له پاکستان نه د مهاجرت کوونکو د سارنې وفاقي ادارې چارواکو مشال ریډیو سره په خبرو کې کړې ده. هغوی وایي دا ستونزې له دې امله مخې ته راځي چې هغه کسان بغیر د کمپنیانو په ویزو بل هیواد کې میشت وي. بلخوا بهر هیوادونو کې د کار او مزدورو لپاره تلونکو ځینو کسانو مشال ریډیو ته ویل پکار ده چې هر څوک په قانوني لار بهر ته لاړ شي او په خپلو حقونو نه ځان خبر وساتي. دا چې دغه تنان بار هیوادونو ته د تګ وروسته له کومو ستونزو سره مخ کېدی شي او له دغه ستونزو نه د بچ کېدو پاکله متعلقه چارواکي څه وایي، د مشال ریډیو خبریاله اسمه ګل په دې اړه رپورټ لري.
پاکستان نه د مهاجرت کوونکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ لخوا ترلاسه شوی معلوماتو له مخې په 2023 کال کې خلیجی ملکونو ته د تلو رجسټرډ کسانو شمیرا 1,15,415 د دغه ادارې د چارواکو په خبره چې په دې کې ګڼ شمیر تنان داسې دي چې د هغوی ویزې خو قانوني وي، ولې هغه قوانین چې هغوی ته بشري حقونه ورکوي ترینه خبرې وي او د تلو وروسته بنیادي بشري حقونو ترلاسه کېدلو کې له مشکلاتو سره مخ شي. خلیجی ملکونو ته د کار کسب په غرض تللي تنانو کې د 400 اوسیدونکو شیرغنی هم دی چې د 13 کالو راهسي سعودي عرب کې ډرایور دی. مشال ریډیو ته ویل چې روزګارونه یې خدي، خو باید چې دراتګ نه وړاندې له هغه هیوادونو د مزدورانو په حق لا جوړ کړل شو پالیسیانو ځان خبر کړي.
اوس موجوده سعودي عرب کې ما قطر کې پاتې شوی ما اقامه شولا آی ڈی کارڈ شو اغه سره انشورنس کارڈ وته وی عربی کې وته تامین وی او ڈرایوینګ لایسنس عربی کې وته رخصه وی کامه دا بدن سره لازم ساتي ګوره د ڈرایوینګ لایسنس نه بغیر چل تا گاډه چلے خو غټه جرمانه د پک ګیر کړی به بل دا چستا انشورنس کارڈ نه او تدل ته خوک شولې انشورنس نه بغیر دل ته علاج ګران دی دا ریالونه دی دا روپۍ نه دی جیزان یو خار دی الته ما گاډه والو اغه کی زو خوک شوم ما بیا په علاج باندې ډېرې غټې پیسې راتللې ما علاج د انشورنس نه بغیر وکړو په جیزان کې خدا ته چې باغې ډېرې غټې پیسې راغلې وې زما هغه علاج باندې په پاکستان کې دومره نه راتللې چې لا کوم کسان په آزادو ویزو راځي نو خامخا چې دلته شوکینو الله دې راځي اوندسې دې نه راځي چې ګینې ځان لې بیا د کپنې د ویزې کوشش کوي.
اوورسیز امپلایمنٹ پروموٹر یا بهر ملکونو کې د ملازمت پر مخړون کې اقبال خټک مشال ریډیو ته ویل کډ آزادی ویزی په ځای د پاکستان د حکومت نه لایسنس یافته ایجنسیانو په ذریعہ بل هیواد ته د مزدوري په غرض تګوشي نو د بشري حقوقو د قانون مطابق به ټول بنیادی سہولتونو ته لاسرسي کې دی شي او د هغه هیواد د قانون مطابق په دغتن د متعلقه ادارو مرستې هم ترلاسه کولای شي.
پاکستان نه چې کب ورکر زی التبری ملکونو ته لکه جی سی سی کنټری سکم دی چې هلته کې کم زمونږ د جی سی کنټری کار کوو، نو هغو کسانو لا کپنی مکمل سہولات ورکې چې کم لکه هلته خپل ملک خپل لیبر لاوي د هغې لیبر لا مطابق چې کم دی هغو ته ټول سہولات ورکې لکه اکاموډیشن شو او یا ترانسپورټیشن یا هغو ته لکه هیلت کارډ انشورنس څنګه کپنو هغو له لکه داسې کار دی فوډ ورکې درې ټیما خو ځنه کپنی داسې وي چې هغو ته بیا فوډ شي خپل اعلان وسته هغه ورکې. سوال هم نه پیدا کېږي چې ته قانون نه اخوا دیخوا لاړ شي، لکه هغه کې دا مجال نشته چې دا امیر دی دا غریب دی دا ورکر دی دا د کپنی اونر دی، نه قانون ټولو دپاره یو دی او هر یو کس په قانون فالو کوي.
خلیجی ملکونو ته د روزګار په غرست لونکو خلک څنګه کول شي چې بل هیواد کې د اسارې دو په موده کې د هغه هیواد د وګړي پرنګ حقونه ترلاسه کړي په اړه یې اسلام آباد کې د بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ د ریسرچ سیکشن غړي اسد الله مشال ریډیو ته وویل چې د دې ادارې سره بغیر د رجستریشن نه بهر ملکونو ته د نوکری په غرست لیتنان کولای نشي چې بل هیواد کې په بشپړه توګه بشري حقونه ترلاسه کړي.
اصل مسئلہ چکم دا غدا دا چې خلکو ته دا پته نشته چې پراپر طریقه سره د بهر تلو لپاره بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ خپل یو آن لائن پورټل لپاره پاره کې چې کب بهر نه کمی نوکریان راځي هغه ټولې پاره باندې موجود دي، هغه څوک هم ایکسس کولای شي زموږ سره لایسنس هولډر دي کم چې 15000 د پاسه لایسنس دي، هغه د بهر نه ډیمانډ راوړي هغه دلته بغیره اشتهار چلی خپل او هغه په یو پراپر چینل باندې هغه ټول کار کوي خپل د دې نه بهر د خلک لګي اغلتا مزدورانو ته څه مسله هم راشي نو د دې نه چې هغه کم لایسنس هولډر او سیز امپلایمنت پروموټر لګلی هغه د غوي ذمہ داری مزدور یا امیګرانټ ته داسې مسله راشي نو هغه د پاکستانی مشن سره رابطه کولای شي، دنه علاوه هغه ډایریکټلی زموږ د ډپارټمنټ سره هم رابطه کولای شي، سوشل میډیا باندې موږ اکټیو یو.
اسد الله دا هم ویل چې بیورو اف امیګریشن یعنی د مهاجرت څنګه سره د رجستریشن په صورت کې دا اداره پاکستانی وګړو ته په بل هیواد کې څه قسمه بدو پیښو مخې ته راتلو په صورت کې مالی مرستې ورکوي نو باید چې د تلو وړاندې رجستریشن وکړل شي.
کم چې بهر ملکونو کې وفات شي او هغه د بیورو اف امیګریشن سره رجستریشن کړی نو هغه ته د بیمې والے یو خاص رقم ملاويږي، هغه کسوک په ډایرکټ رجستریشن تلی او کسوک د اوورسیز امپلایمنټ پروموټر په تھرو باندې تلی. پاکستان حکومت د سایډ نه هر هغه کس ته کم چې د بیورو اف امیګریشن سره رجسٹرډ شوی په تیر کال کې شپږ سوه او شل داسې خاندانونو ته د امدادي چې کم بیمې والے رقم دا ورکړی شوی.
پاکستان نه بهر هیوادونو ته د روزګار په غرسلونکو خلکو د سارنې وفاقي ادارې یا د بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ شمیرې ښایي تیر کال 2900 870 کسان متحده عرب اماراتو ته تللي، د دې نه علاوه سعودي عرب ته 2680 قطر ته 50104 بحرین ته 13301 کم سلویخ کویت ته 1475 او 80004 کسان عمان ته تللي. اسما گل مشال ریڈیو پیښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د امریکا په مشه د ترګرزې جګړې پر مهال په پاکستان کې یو شمیر وسلواله ډلې جوړې شوې چې زیاتره په قبایلی سیمو کې چې په خلاف حکومت یو شمیر پوځي عملیات وکړل. د نړیوالو رسنو لپاره د سیمو هم ارزښت پیدا کړی و او ګڼ شمیر خبریالانو له پاکستانی او نړیوالو رسنو سره کار پیل کول چې ورته مالی او مسلکي ګټه رسولې وه. اوس هم ځینې وسلواله ډلې په قبایلی سیمو کې فعال دي چې پر ضد د پاکستان پوځ دفی عملیاتو ته دوام ورکړي، خو د دې سیمې خبریالان د پخوا په شان په دې اړه له رپورټینګ کولو څخه ډډه کوي. دا چې د دې وجې سې دي عبدالحی کاکړ په رپورټ کې د دې جواب موندلو کوشش کړي دی. راځي چې واورو.
د جون پر 15مه د پښتو لیکوال محب وزیر په خپل فیسبوک پاڼه د شمالي وزیرستان د خبریال ګوهر وزیر د انزور په خبرولو سره لیکلی ول چې د امن بل کوتره والبته د دې په لوستلو سخت خفص و ما فکر مې وکړ چې خدای مکه ګوهر وزیر روجل سوي دی، خو نوموړې لاندې په تبصره کې وضاحت کړی و چې هغه ل خپل ماشومان سره بل هیواد ته کډه سو. تر روانېدو شپږ ورځې وړاندې مې له ګوهر وزیر سره د قبایلی سیمو د خبریالانو په سختو شرایطو کې د کار کولو پر موضوع د خپل رپورټ لپاره مرکه کړې وه. نوموړی یو له هغو خبریالانو دی چې د ترګریزې جګړې د رپورټولو پر مهال اورباندې وسلوال برید سوی تشتول سوی او زندان ته چول سوی دی.
خیبر نیوز
اغه لتیر څو میاشتو راسی ژوند ته د ورولاندې غواښلوږي د پاکستان په مختلفو شهرونو کې پټو او د شپو تیرول لپاره به ځایونه او شهرونه بدلول.
زه اوس بل کار نشم کولی، صحافت یو صحافی هم نشي پریښودای، خو مجبورۍ دي. زه مثال لکه خپل د سر و مال هغه د بچو تحفظ، یعنی زما په ژوند یې ډېر بد اغېز غورځېدلی دی، ځکه چې زما بچي د تعلیم نه محروم دي. زما هغه د ژوند معیار، زه صحافت نشم کولی ځکه چې زما حرکات، زما تګ راتګ محدود دي. زه پبلک مقاماتو ته نشم تللی ځکه چې ماته د کومه سزا چې راکړله شوه دا هم په صحافت په وجه راکړه شوه.
دا یوازې ګوهر وزیر نه دی چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو او پاکستاني فوج ترمنځ روانې جګړې ژوند متاثره کړی دی. له کله چې د ترګري ضد نړیواله جګړه پیل شوې نو په قبایلي سیمو کې وسلوال زیات شوي چې پر ضد یې په وار وار فوجي عملیات شوي دي. هم له دې سره د خبریالانو وژل، ټپي کول، تښتول، شکنجه کول او د لکې ورکول پیل شوي دي. د خبریالانو د حکومت لپاره فعال سازمانونو په وینا په تیرو شاوخوا دولسیزو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ترشل زیات خبریالان وژل شوي. خو د دې سربېره به په پاکستان او نړیوالو رسنیو کې د قبایلي سیمو خبریالانو خپل رپورټونو خپرولو ته دوام ورکولی. خو د قبایلي سیمو د خبریالانو د سازمان پخوانی مشر سفتر داوړ وای د پخوا پشان اوس خبریالان د وسلوالو او فوجي عملیاتو په اړه رپورټونه نه جوړوي.
تر اوسه افیان چې کم دي لږ خاموش شوي دي، آسان ته رپورټینګ نه کوي چې کوم مخکې به کوو نه غواړي دوی خپل یتیمان پرېږدي لکه نور افیان یتیمان دی. لکه د جنگ چې کم روان دی، کله په یو شکل کله په بل شکل، کله په یو تنظیم سره کله بل تنظیم سره اپریشن، هم کله په یو نام باندې ملیټری اپریشن، کله په بل نام باندې. بس نه معلوم زیات شوي دي، نه معلوم کردار زیات شوی دی. په دې وجه باندې هیڅ پتن لګي صافی ته چې آیا زه د رپورټ کوم د کوم سټیک هولډر، څوک زما خلاف کېدای شي، څوک زما دښمن کېدای شي.
په 2014 کال کې تر ضرب عذب عملیاتو لمخه یو شمېر قبایلي سیمې د وسلوالو په ولکه کې وي او ډېر وار داسې سوي چې د پېښور او اسلام آباد خبریالان به د ګاډو په کاروان کې په سپینه ورځ جنوبي او شمالي وزیرستان ته تلل او د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره به ملاقاتونه او مرکې کولې. خو خبریال رسول داوړ وایي چې آن د قبایلي سیمو خبریالان ډډه کوي چې د وسلوالو او پوځي عملیاتو په اړه رپورټ جوړ کړي، چې د د پوینا ژوندونونو ته د خطر علاوه خبره د پاکستان رسنۍ د دوی له رپورټونو چاپولو ډډه کوي. د په خبره دا هم یو وجه ده چې خبریالان د وسلوالو او پوځي عملیاتو سره پر تړلو موضوعاتو رپورټینګ کولو کې دلچسپي نه اخلي.
په خوا به مونږ بتلو او رپورټینګ به مې کولو، د ملټنټ سره انټرویو کول، هغې مکف په مې راوړو. نو هغې به خامخا ته په یو میډیم باندې، په یو چینل باندې چلاوې، بیا چلته پابندي بیا چلیږي نه، نو ته به بیا سلازه. بله دا خبره چې په خوا به دوی ته رسائی هم ولکه د طالبانو کمانډرانو امیرانو سره به چې مونږ میلاوېدو نو رسائی به زمونږ به ورته تلې شو، هغې به ځای معلوم و. چې خو نن په نن سبا د اپریشن ضرب عذب نه پر دی خوا دا ممکنه نه ده چې مونږ هغې سره کینو، ملاقات وکړو، هغې د هغې دریز واورو.
یو وخت و چې په قبایلي سیمو کې به د ترګري ضد په نوم جګړې موضوع د رسنیو د ایجنډا په سر کې وه، خو اوس د ډېرې لویې پېښې پرته دغو سیمو ته په رسنیو کې د پخوا په شان ځای نه ورکول کېږي. ځینو خبریالانو مشال ریډیو ته وویل چې له پاکستاني میډیا پرته د نړیوالو رسنیو هم په قبایلي سیمو کې دلچسپي کمه شوې ده. د رسول داور په وینا بله وجه هم دا ده چې خبریالان په پخوانی جذبه سره کار نه کوي. دا چې د نړیوالی میډیا د قبایلي سیمو په چارو کې اوس ولی ډیره دلچسپي نسته، جواب یې په اسلام آباد کې د انډیپندنت و پانی مدیر هارون رشید راکوي.
انټرنیشنل میډیا چې دا کله پورې چې افغانستان کې د دوی فوجیان او د دوی انټرسټو، نو هغه وخت پورې خو د دوی جرنالستان هم په دې سیمه ټولول، خو اوس هغه انټرسټ هم ختم شوی دی.
خو پوښتنه ده چې د پاکستانی رسنیو دلچسپي ولې کمه شوې ده؟ هارون رشید په اړه دا نظر لري.
پاکستان مینج کوي لګیا دی، حکومت دی قبل سوک دی، ضرب عذب نه پس اوس هغوی نه غواړي چې دا سټوری چې دی دا هایلایټ شي، سینټر سټیج ته راشي، انلس چې یو داسې غټ ریډو شي یا غټ مسله را پېښ شي.
خو ځینې خبریالان او پوهان په دې نظر دي چې په قبایلي سیمو کې د رواني وسلوالې شخړې په اړه رپورټینګ نه کېدل د سیمې د خلکو لپاره تاوان دی. دو دی پا خبر هم دا رسنی دی چی پا جگره کی در آگی روخل گجاغ اندیشنی غشتنی پر جونده در جگره ناول اثرات و حال ندیوالو ترسوی. پا دوی که یو هم پا پاکستان کی در رسنوی در آزادی لپاره در کارکون کی سازمان فریدم نتورک مشر اقبال خټک دی
پای چې په خلکو باندې موږ دا خبره واضح چې معلومات نه رسولو کې د ژورنالستانو نقصان نه زیات د میډیا د نقصان نه زیات د خلکو نقصان دی ولی چې خلک د معلومات حاصلولو چې دی یو بنیادی حق لري او باید چې دغه حق اعتمادار شي هغه لپاره چې څنګه ضروري ګامونه د حکومت لاړخه د میډیا د ادارو لاړخه او عمومي تور باندې عام خلکو لاړخه ضروري دی باید چې هغه هم پورته شي.
د قبایلی سیمو ځینو خبریالانو مشال ریډیو ته وویل چې پر خبریالانو ورځ تر بلې د تنګېدو مسلکي دایرې له وجې د ګوهر وزیر په شان یو شمېر نور خبریالانو د تل لپاره خبریالي یا صحافت پرېښی دی.
ډېر زورون کې حالات دي چې ته مثال په ګرده نړۍ کې یا د پښتونخوا په سطح باندې ته یو خبریال په حیثیت وپېژندل شي، خلک مینه در کوي، مثال خلک عربیتې در سره کوي چې زموږ په علاقه کې دا مسله ده، دا مسله ده، او ته هغه باندې ریپورت نشي کولای.
مشال راډیو د جمهوري ارزښتونو پالونکو